07-84-620. تکرار می نمایم، شماره
ستوري بشي وقت په کابل کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. له ازادي راډیو څخه روانې نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه محمد وصل وصال له خپل تخنیکي ملګري عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غني په جلال آباد کې د هلته یوې چاودنې لسګونو کسانو ته مرکشوپ لاړولې. دا شان د عزیز الله کاروان د ترور او د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د مشرانو جرګې له اندېښنو او د هلمند د ولسي حرکت د اعتراضونو له حاله مو هم خبر وو. بلخوا له دې هم خبرې کې چې پاکستان کلکه ژمنه کړې چې د تورستي ډلو د تمویل د سرچینو د بندولو په برخه کې به کوټلي ګامونه اخلي، خو تر دې هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د مځکو د غصب د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي کمیسیون د جوړولو امر وکړ. په جلال آباد کې د ننني ځانمرګي برید د وژل شوو کسانو شمېر 200 ته ورسېد. مسکو وایي چې په سوریه کې 2 بی پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د مځکو د غصب د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي کمیسیون د جوړولو دستور ورکړ. محمد اشرف غنی نن په جلال آباد کې د وینا پر مهال له ځوانانو هم په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
والی صاحب یو خاص کمیسیون جوړ کړ د غصب په باره کې، هر څه چې په کار دي زه درکو. قاطعیت وړی که نه وړی؟ چې قاطعیت وړی دغه زه والی صاحب ته او قمندان صاحب د امنیه ودې ته اختیار ورکوم چې مانه وړی څه په کار دي چې د غصب مسله ختمه.
ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې مخکې د ختیځ زون د روغتیایي کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده چې زر بسترونه بلري او پر 200 جری پمځکه به جوړیږي. ولسمشر غنی جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې امنیتي چارواکو سره په امنیتي غونډه کې دغه ولایت پر امنیتي وضعیت بحث وکړ. په ورستوي کې د ننګرهار د امنیتي وضعیت خرابوالي د دغه ولایت اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. په دې لړ کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د ننني ځانمرګي برید د وژل شوو کسانو شمېر 200 ته ورسېد. د والي ویان اتوله خوږیانی وایي چې 14 ملنګ جان څلور لارې کې سوي چې له کابل شاوخوا شل تنه نور ټپیان سوي هم دي. د ده په خبره په وژل شوو او ټپیانو کې د هندوانو او سیکانو ځینې مشران هم شامل دي. د ننګرهار امنیه قومندان غلام سنایی سانګزی د پیښې په ځای کې خبرلانو ته وویل چې د اهل هنود مشران شاهي ماڼۍ ته له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې لپاره بلل سوي وه. که څه هم د دې پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په ننګرهار کې تر دې مخکې دا شتلې د ځینو خونړیو پیښو مسؤلیت منلی دی. د پوهنې وزارت وایي په پروان ولایت کې نن د 200 ښوونځیو په لسګونو زده کوونکي د سیند اوبو د څښلو له کبله مسموم سوي دي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل د دغه زده کوونکو وضعیت د اندېښنې وړ نه دی.
د پروان ولایت په مختلفو سیمو کې چې د پنشیر سیند ترې نه تیریږي زموږ زده کوونکي د مسمومیت له پیښو سره مخامخ سوي. زموږ همکاران وایي چې د پنشیر سیند اوبه په ځینو موادو ککړې سوي دي، اوازې دا رقم دي، او په هر سیمه کې چې د کلي ماشومان یا زده کوونکي ترې نه استفاده کوي هغوی مسمومیږي.
د پوهنې وزارت وایي څه باندې 300 زده کوونکي روغتیایي مرکزونو ته لېږدول سوي و. بلخوا د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هغو کورنیو ته چې د پنشیر سیند ته څیرمه پراتې دي خبرداری ورکړی چې د سیند اوبو له سیند له اوبو څخه استفاده ونه کړي. دغه اداره وایي د دوی لومړنۍ ارزونه ښیي چې د پنشیر سیند د کښته سیمو اوبه د نامعلومو دلایلو له مخې مسمومې سوي چې کبان یې هم له کبله مړه او ناروغان سوي دي. د روسي پوځ وایي د سوریې په لویدیز کې همایمین پوځي اډې ته څیرمه ناپیژندوی پی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. د روسي خبري اژانسونو د روسیې د هوایي ځواک د یو ویان په حواله راپور ورکړی چې نن یې ویلي د دفاع هوا وسلو په مرسته یې دغه ټول بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړل سوي دي. د هغه په خبره په دې پیښه کې چې تېر ماښام له تیاره وروسته سوي پوځي اډې یا هم د هغې عملیې ته کوم زیان نه دی اوښتی. دا پر هغه پوځي اډه چې روسیه ورڅخه په سوریه کې د خپلو پوځي عملیاتو د عمده مرکز په توګه استفاده کوي بی پیلوټ الوتکو په مرسته د حملو تازه هڅه ده. د روسیې پوځ د مې پر 22 ویلي و چې دا سه یو بی پیلوټ الوتکې ویشتلې چې همایمین پوځي اډې ته په نږدې کېدو وه. په بله پیښه کې د روسیې پوځ په جنوري میاشت کې ویلي و چې د 1300 بی پیلوټ الوتکو له جملې یوه الوتکې ویشتلې او پاتې نورې کښېنستو ته مجبوره کړې وې. دیرن محلی رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سلګونو کسان چې د ټراک اوبو د کموالي له کبله مظاهره کوله له پولیسو سره په شخړه واوښتل. دولتي اژان سیرینا وایي مظاهره چیان پرون په خرمشهر کې راغونډ سوي وه او د ایراني چارواکو پر ضد یې شعارونه ورکول. اژان وایي پولیسو پرون ناوخته پر مظاهره چیانو چې پر پولیسو یې د ډبرو ګزارونه کول وشکې به هونکي ګاز وکارول. په راپور کې ویل سوي چې تېره شپه هم دغه ناکراري روانې وې. د خرمشهر د مظاهرو په ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپرې سوي د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. خو د دغو ویډیوګانو کاروالی نه دی تایید سوی. دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې نامعلوم شمېر مظاهرچیان نیول سوي او ځینو یې وسلې درلودې. او په روسیې کې د 2013 میلادي کال په نړیوال جام کې نن دوی مسابقې کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت د مازدیګر 6 بجې د اسپانیا او روسیې ترمنځ کیږي. بله مسابقه د شپې پر 10 بجې د کرواتیا او ډنمارک ترمنځ په پام کې ده.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې د هلته یوې 14 لسګونو تنو ته مرګ شوب لاړولې. بلخوا ولسمشر په ننګرهار کې د ځمکو د غاصبینو او مافي کړیو په وړاندې د اقداماتو خبره کړې. دا شن په یو بل راپور کې د عزیز الله کاروان د ترور او د هیواد د امنیتی وضعیت په اړه د مشرانو جرګې له اندېښنو هم خبرې کوي.
د خان د بندر نه نیولې تر مختلفو ساحو د افغانستان کې چې کومې ناامنۍ دي، نو انشاءالله دا موضوع به تعقیبوم. د حکومت د غوښتنه دا ده چې خصوصاً امنیتي ادارونه د خپلو خلکو د امنیت تامین په خاطر جدي واوسي.
د سولې لپاره د هلمند د ولسی حرکت غړي وایي د روانې پنځشنبه پورې به په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلت وهلوي. بلخوا پاکستان وایي د تروریستي ډلو د تمویل سرچینو بندولو کې لازم اقدامات کوي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جلال آباد کې د جلال آباد ښار د مخابراتو چوکي 14 شوې چې د لومړنیو راپورونو له مخې په دغه 14 کې 15 تنه وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان دي. ویل کېږي چې دغه ځانمرګ برید پر افغان سیکانو شوی ده. دا چې د دغې پیښې په اړه وروستي جزئیات څه دي، زموږ همکار اکرام الله اکرام همدا اوس را سره د ټلیفون په مستقیمه کرښه ده. اکرام صاحب، به خبرونې ته ښه راغلاست او که د پیښې په اړه وروستي جزئیات را سره شریک کړئ.
میرا جی تمام وصال سر لکشن جتا سیول داغا جانمر کے برید انتہاری حملہ نن لغرنور اس کا سلور بجے دا مخابرات سلور لاری تصویر میں دا ملنگ جان واٹ کے رامان تشوا دا نگراہار سمیس چاروا چوائی دا نگرار والی ویانا تاولا خودیانی آزادی راڈیو تاویل چی پا داغا پی حسی دول اسنا وجل شوی او شلتنا کاتیان دی خو دا نگرار دا سیطانی مسئولین وائی چی دوی تا زلاسو کسانو جسدونه او شل تپیان ورول شوی دی چې په وجل شوی او کې اته کسه اهلی هنود دوا مسلمانان او د 15 کسانو جسدونه تر دې دمه نه دي پیژندل شوی. هغه له پیژندلو څخه وتلې دي او تشریف روان دي. د پیښې د نویت په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې دا یو ځانمرګ دی. د خو په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې دا موټر بم 14 وا چې لامل یې زیات خلکو ته مرګوب لواړول. خو د نویت په اړه لا هم دقیق معلومات نشته. د پیښې هدف هم تر دې دمه نه دی معلوم. خو د سیکانو او اهل هنودو مرګوب لته په کتلو سره ډېر ګمان هم دا کېږي چې دا دی په دوی باندې رامنځته شوې پیښه وي. دا هغه اهل هنودو چې ولسمشر اشرف غنی ته ولایت مقام ته تللي وو تر څو هغې سره د خلصون او مشکلات په اړه خبري اترې وکړي، خو دراوته په حال کې چې کله راځي په دې سیمه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده. نن دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې نن ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغلی و او کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي و. دغه په کومه سیمه کې چې پیښه رامنځته شوې ده دا کاملا د امنیتي ځواکونو تر پوښښ لاندې و، له دېناخوا او دېخوا هیڅ موټر ته اجازه نه ورکول کېدله چې په دغه سیمه کې تګ راتګ وکړي. دغه سیمې کاملا د امنیتي د ترافیکو په مخ باندې تړلې وي.
بله بله اکرام صاحب، مننه. د ولسمشر ناسته به مو هم تعقیب کړې وي، د مشرانو غوښتنې سوې، ولسمشر نه والی سو غوښتل او نورو خلکو غوښتنه سوا، او په ځواب کې ولسمشر بیا سو ویل خلکو ته سډاډې ورکړه.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار شاوخوا 9 بجې دغه ولایت ته راورسېد. په لومړي سر کې لکه څنګه چې ټاکل شوی وه هغه زربستروز روغتون ډبره د بنسټ ډبره کې خدای چې لولاندې افلان شوی او چې د ختیځ ولایتونو لپاره به جوړېږي. لاګنه وروسته په هغه ولسي غونډه کې برخه واخیسته چې ورته جوړه شوې وه. تر ډیره د ولس د خلکو غوښتنه د ننګرهار د امنیت په اړه وه، او د امنیتي حالاتونه دوی شکایت درلود چې د دې ولایت امنیتي حالات ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دي. د ځمکو غصب بله هغه مسله وه چې دوی یادونه کوله، د مافیایي کړیو موجودیت دا هغه څه وو چې ولسي قومي سپینګیرو په خپلو خبرو کې ولسمشر ته د دې د مخنیوي په اړه وویل. د ننګرهار والی په خپلو خبرو کې وویل چې د ننګرهار ولسونه که څه هم سوله غوښتونکي دي، خو بیا هم دغه خلک په نامنې کې ژوند کوي. د طالبانو او د داعش تهدید هغه څه دي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دې تر څنګ اختطاف، ترور او د مافیایي کړیو فعالیت هغه څه دي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. خو د ننګرهار والی وویل چې په دې برخه کې اوسه ناسې کارونه شوي دي او نور به هم کوي. ولسمشر په بېلابېلو برخو کې ډاډ ورک د امنیت مسله ولسمشر هم ومنله چې واقعا په ننګرهار کې امنیت په برخه کې ستونزې شته دي، او د ننګرهار والی ته یې په دې برخه کې لارښوونې وکړې، امنیتي ځواکونو ته لارښوونې وکړې. همدارنګه د ننګرهار والی ته دا لارښوونه هم وکړه چې باید په نږدې وخت کې د ننګرهار یو شمېر ولسونه قومي مشران باید کابل ته ورواړي، تر څو د بېلابېلو ستونزو په اړه همالته د نږدې نه خبري وکړي او د حل په برخه کې.
بله یو بل لنډه پوښتنه کوم اکرام صاحب، دغه 14 وروسته وسه تبصره خبرې دی ولس او خلک او مشان او مسولین په ننګرهار کې وسوي، ځکه ولس مشرال ته د امنیتي تدابیر نیول شي او غوښتنه هم د امنیت کیږي او دغه 14 رمسته شي.
او د خار حالت کاملا چې دی دا یو ډول ویرون کې قسم له سحر ډیر مارکیټونه تړلی وو، خلک بخپل دکانونو او مارکیټونو په دې خاطر باندې تړلی چې اصلن لارې تړلې وي. خو د 14 نه وروسته اوس د پولیسو کوم چې کنټرولونه چې دي او کوم تلاشي چې دي د امنیتي ځواکونو دا ډېرې زیاتې سختې شوې دي، او خلک تر ډېره همدا وایي چې د پیښې نه وروسته لکه څنګه چې د معمول سره هر وخت دغه څه کېږي، د پیښې نه وروسته دوی راویښېږي او بیا د امنیت په برخه کې هلې ځلې کوي. نو په ښار کې حالات نسبتا عادي دي، ډېر چې دي نه دي، خو لا هم دغه د پیښې سیمه چې د امنیتي ځواکونو لخوا نه کلابنده ده، خلک نه ورته ښودل کېږي سیمې ته. او په ښار کې هماغه څه لکه څنګه چې له سهاره چې کنټرولونه وو د پولیسو دغه ټولې پوستې ځای په ځای دي او خلک امنیتي درځي.
کور ودان ډېر زیاته مننه کور مودان زموږ همکار اکرام الله اکرام چې له ننګرهار د پیښې په اړه تازه جزئیات او معلومات شریک کړل. د دغه پیښې پړه تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. اوس هم رازو یوې بلې امنیتي موضوع ته، د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د نامنیو زیاتېدو او په کابل کې د عزیز الله کاروان په نوم د ځانګړو ځواکونو د یو قمندان وژل کېدل د اندېښنې وړ ګڼي. دغو سناتورانو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل حکومت باید د ولسوالیو د سقوط او د افغان سرتېرو د تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. د نور جزئیات د ناجیسا په دغه راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو په زیاتېدو او د کابل ښار تر ټولو امن سیمه مکریانو کې د عزیز الله کاروان په نوم د ځانګړو ځواکونو د یو قمندان وژل کېدل د مشرانو جرګې بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل حکومت باید د ولسوالیو د سقوط او د افغان سرتیرو د تلفاتو د مخنیوي تر څنګ د عزیز الله کاروان وژونکي هم پیدا کړي.
که چې کوم نام نه دی نو ان شاء الله دا موضوع هم تعقیبوم. د حکومت د غوښتنه دا ده چې خصوصا امنیتي ادارونه د خپلو خلکو د امنیت تامین په خاطر جدي واوسي او مخکې دې نه چې یو ساحه سقوط کړي د دشمن په واک کې ورځي هم د نظام دپاره هم د ولس دپاره بدنامي تلفات مخته راځي. د هغې نه مخکې جلوګیري او دفع وکړي. د پکتیکا ولایت د پولیس خاص پولیسو قمندان عزیز الله کاروان دې موضوع جدي تحقیق وشي چې دا بوګنوونکي ده دفاعي کمیسون په دې رابطه چپ پاتې نه شي د اتل پولیس قضیه وڅېړي.
نوموړي وویل په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي پوستې په پرله پسې توګه سقوط کوي او افغان ځواکونو ته پکې تلفات هم اوړي. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو طالبانو د پنجشنبې په ورځ د تخار د چاهاب ولسوالۍ د نوابات او فیض آباد د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 14 سرحدي پولیس ووژل شول. له دې مخکې د میدان وردګ ولایت د جلریز په ولسوالۍ کې هم د یوې امنیتي پوستې ټول امکانات د طالبانو لاسته ورغلي وو. سربیره پر دې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ امنیه قمندان محمد اسماعیل ازادي رادیو ته ویلي چې داعش جنګیالیو له څلور خواوو د دغې ولسوالۍ پر مرکزي پوستې برید کړی چې په نتیجه کې د ملي اردو یو شمېر سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کابل په زړه مکریانو سیمه کې د پکتیکا د ځانګړو ځواکونو د یو قمندان عزیز الله کاروان وژل کېدل هم اندېښنې راپارولې دي. عزیز الله کاروان دوه ورځې مخکې د کابل په مکریانو سیمه کې وژل شو چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو ومنه. په ورته وخت کې سناتور محیالدین منصف غونډې ته وویل اړتیا د امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت غوره کړي.
امیدوار هستیم چې حکومت ما در راستای شناسایی تروریستان
بلمانیو چې حکومت د تروریستانو د پیژندلو لپاره جدیت غوره کړي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالات نه تهاجمي حالات راسي. هر ځای چې تروریستان حمله کوي ورته غاښ ماتونکي جواب ورکړي.
د افغانستان دفاع وزارت په نه ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني خو وايي د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي عملیات روان دي. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته ویلي چې دا مهال په خوست، میدان وردګ، فراه، بادغیس، فاریاب، نیمروز او هلمند ولایتونو کې دوی نه تهاجمي عملیات کړي. خو د پوځي چارو کارپوهان له دې ډلې زلمی وردګ ټینګار کوي چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ باید همغږي زیاته او دغه شان امنیتي پوځیان دي په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال شي.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. بلخوا د سولې لپاره د هلمند ولسي حرکت غړي وایي تر راتلونکي پنځشنبې ورځې پورې به په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. په دې موضوع باندې هم رپورټونه مونږ تاسو ته مخکې وړاندې کړل او زموږ همکار حدیث پردیس د اعتراض سیمې ته ورغلی او دغه رپورټ یې جوړ کړی دی.
د ملکی وګړو د خوندیتوب عدالت غوښتنې ګروپ هرمیاشت اعلامیه خپرې او په هغې کې د مرګ ژوبلې ارکام چې ثبت شوي هغه خپرې. په تېره جون میاشت کې 513 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې په کې 185 شهیدان شوي دي او پاتې 9355 کې هغه هم زخمیان دي. دغه 2013 کال جون
چې مرکه نشر شوه اوس په دغه گزارش وورو.
د هلمند ولسی حرکت غړي له تیرو شاوخوا څلور ورځو راهیسې دلته په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راټول شوي دي او اوس چې زه دلته راغلی یم نو ټکنده غرمه ده او په دلمر وړانګې هم تیزې دي. خو دوی په دغه لمر کې ناستې دي تراس په شکل باندې او ټول په یوه غږ دغه شعار بدرګه کوي چې جنگ دی جنگ دی ژوند مو چې بدرنګ دی. د هلمند د ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر سره ناستیم. خیبر صاحب اوس ټکنده غرمه هم ده او د لمر وړانګې هم تیزې دي. ډیره سخته نه ده چې د دغه سره لمر لاندې ناست یاستئ؟
تقسیم اوقات مو ورته جوړ کړی سر له 2 بجو تر 12 بجو لمر ته کینو او لغه نورست بیا المانزه او داس لک خوب لپاره درې ساعت تر درې بجو پوري بیا ځواغه کار نه کو لغه نورست بیرته راځل مرته کینو هم د دلیل هم دا دی چې زموږ مخ په کلو کې وګرځیدلو زموږ کلیوالو سره لدی چې شدید کار به کاو او تر دې به شدید مرته ولاړو له باوجود دغه به هم کورنۍ وضعیت د دې نه و چې قناعت پرې وسي موږ وایو چې موږ د هغوی تصویر حد اقل وړاندې کړای سو چې زموږ په کلو کې څومره بد وضعیت دی
د هلمند ولسی حرکت له کومه چې کابل ته راغلی دغه حرکت ملاتړ لپاره ځوانان مدني فعالان سیاسیون اوان خپل افغان ولسمشر اشرف غنی هم دوی ته راغلی و او همدردي ورسره ښکاره کړې نن هم یو تعداد مدني فعالان او ځوانان دلته راغلي دي چې لډلې به له ډاکټر خوشحال روحي سره خبرې وکړو
زه فکر کوم چې ټول افغان ولس په دې باندې متفق دی چې د دوی تر ټولو لوی بدبختي جګړه او تر ټولو لوی ضرورت او لومړیتوب سوله ده دا ټول غوښتنه وه البته په دې برخه کې پخوا هم غږونه پورته شوي دي پخوا هم هلې ځلې شوي دي خو کوم حرکت چې زموږ د هلمند ورونو کړی دی او کوم قربانۍ چې دوی ملا ورته تړلې ده او کوم زحمتونه چې دوی ګاللې دي د ټول ولس کې یوه انګیزه یو تحرک رامنځته کړی دی
ریپورت مو واورېده ولسی جرګې ته د کاندیدانو د لیست د یوې برخې له خپرېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې برخه کې د شکایتونو او اعتراضونو ثبتولو ته ځان تیاروي د کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی د یکشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل که څه هم د دغه کمیسون د ولایتي کمیشنرانو لیست د ولسمشر لخوا تر اوسه منظور شوی نه دی خو دوی به دغه اعتراضونه په کابل کې وارزوي د نور حال د خان محمد سین په دغه راپور کې
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو د ابتدایي لیست د یوې برخې له خپرېدو سره سم وایي د خلکو او له ابتدایي لیست نه د حسب شوو کسانو د شکایتونو او اعتراضونو ارزولو ته بشپړه آمادګي لري د دغه کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د یکشنبه په ورځ له انتقاد سره وویل ولسمشر د یوه نامعلوم دلیل له مخې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیشنرانو لیست تر اوسه پورې ځنډولی خو دوی به اعتراضونه په کابل کې وارزوي
نسبت عدم موجودیت کمیشنران ولایتی
از د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي کمیشنرانو نشټوالي کسه هم چاري زندوي خود انتخابات قانون په سرګند توګه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي کمیشنرانو په نشټون کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د مسولیت د منلو صلاحیت لري له همدې عمله موږ بشپړ آمادګي لرو چې له ولایتونو نه د شکایتونو د رسیدو په صورت کې په مرکز کې اقدام وکړو
خاغلی آریایی وویل د سرغړونو تقلب او د خلکو د اعتراضونو د ارزولو په برخه کې به د ولایتي کمیشنرانو نشتون یو ستونزه وي دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې ته د کابل په شمول د ولس ولایتونو د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور شوی دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د نورو ولایتونو د کاندیدانو د اسنادو په ارزولو کار روان دی لخپور شوی لسنا د یو شمیر کاندیدانو نمونه لری شوی دی
بلخوا په هلمند کې د انتخاباتو د کمیسیون دروازه وتړل شو د هلمند یو شمیر مدني فعالینو په یو اعتراضي حرکت کې د ولایت د ټاکنو د کمیسیون دروازه وتړله او ټینګار یو کړ چې تر هغه به کمیسیون ته د کار کولو اجازه ورنکړي چې د نومیشت په نوم د ولسوالۍ سرنوشت معلوم نشي د نور حال له هلمند زموږ د همکار الیاس دای په دغه راپور کې
ګڼ شمیر مدني فعالین راټول شوي دي او په لشکرګاه کې د ټاکنو د ولایتي دفتر دروازه وتړل او خبرداري ورکړ کچیر د هلمند د نومي سولوسوالي سرنوشت معلوم نشي دوی بخپل مدني اعتراضونو ته دوام ورکړي د هلمند د مدني ټولونو د امژغي د مرکز یو غړي عبدالقدیم پتیال ول دوی د نومیشت اوسیدونکو سره چې اکثر هزارګان د ستونزنه لري خو دا چې هلته په جالي توګه تر اصلي نفوسو او رای ورکوونکو ډیر سټیکر نه ول سوي دي دوی اعتراض لري د وویل دا چې د نامنیو له وجې د نومیشت نوم لیکنه او ټاکنې د انتخاباتو د څار له بنسټونو څخه پاته کیږي د درغلیو احتمال ډیریږي
نو موږ مرکزی دولت ولایتي ادارې د انتخابات خپلواک کمیسیون ټول ته خبرداري ورکړي او ضرب الرجل مو ورته ټاکلی و چې نن د هغه ضرب الرجل سره نن څلورمه ورځ ده خو دوی زموږ هیڅ غوښتنې ته مثبت جواب ونه وایه موږ نه د مرکزی دولت نه د بل هیڅ ادارې نه د ازاره ورونو مخالف یو خو موږ خپل حق غواړو موږ نه غواړو چې یوازې په انتخاباتو کې د نومیشت د هلمند مربوط سي ځکه په تیرو انتخاباتو کې ولې د دایکنډي مربوط وه
نومیشت د هلمند په شمال کې ولسوالي ده چې ټولې چارې د دایکنډي ولایت مربوط کیږي خو ویل کیږي څو تنو یې د ولسي جرګې راتلونکو ټاکنو ته د هلمند په نوم ځانونه کاندید کړي دي دلته یو بل مدني فعال عبدالحق ځواکمن وویل نومیشت یوازې په نوم د هلمند ولسوالي ده ټولې چارې د دایکنډي د لارې ترسره کیږي
بلخوا د کوچیانو چارو د سمون لوی ریاست سرپرست وایي چې کوچیانو ته د تذکرو د ویش په پروسه کې بېغوري شوې ده حکمت الله عصمت د یکشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې غوښتنه وکړه چې کوچیانو ته د تذکرو د ویش سیار ټیمونه زیات او په دې برخه کې د ځانګړې پاملرنه وشي نور حال د رحمت افغان راپور کې
د کوچیانو چارو د سمن لوی ریاست سرپرست وای کوچیان چې د افغانستان د وګړو شاوخوا 14% جوړوي د تذکرو د ویش په روان بهیر کې ورته څه ډول چې لازمه وه پاملرنه نه ده سوې حکمت الله عصمت د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې د وګړو د احوال د ثبت له مرکزي ادارې وغوښتل چې د کوچیانو لپاره د تذکرو د ویش سیار ټیمونه زیات کړي
که دې ته توجه ونشوله کوچیان له یو لوی ستر حق نه محروم کیږي لخفل برخلیف لطاکل نو محروم کیگی او که کوچای محروم سو را روان سیاسی برخلیف او سیاسی مشرتابه در طول چلنج سر مخامخ ده
خاغلی اسمت هم داشن زیاده کرد چه پو بادغیس او پروان ولیتونو که یو شمیر کرلی ده نامعلوم دلائل و لامال کوچانو تا تذکری نور کبی ده نمواری پو وینا کوچانو تا پو تذکرو دستیکرونو پو لگولو که هم ناقیدی سوی او کم شمیر کوچانو پو خپلو تذکرو بانده ستیکرونو لگولی دی پو ورت وقت که ده احوالو ده ثبت مرکزی داروای هر حقا چه چه ده دوی پو واسپراو کوچانو تا ده تذکرو پو ویش که ورنه استفاده کرده ده دغه اداره ویان رحول احمدزی وای کوچانو تا ده تذکرو د ویش او سیارو ټیمونو د جوړولو په برخه کې د کوچیانو ریاست مشورو ته غوږ نیولې او د هغوی د استازو په سپارښتنه دغه بهیر پر مخ وړی
سره دی چې ډېر زیاتې موږ له ستونزو سره مخ شولو ولې بیا هم د کوچیانو لپاره موږ ډېر زیات تدابیر ونیول او د دې نه نور د اوچت له کوچیانو ورونو سره د دې نه نور زیات نه شو کېدلی اغه څه چې موږ په واس کې او په توان کې او اغه ټول مو په کار واچول
خغلی احمد زایمنی چې په بادغیس او پروان ولایتونو کې کوچانو ته د تذکرو په ویش کې ستونزې شته او په خبره دغه موضوع د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې سره هم مطرح کړی ده
بلخوا د افغانستان د عدلی وزیر وایي تیر کال د انسانانو 95 قاچاق کوونکي نیول شوي چې له ډلې 2 تنه په اعدام محکوم شوي دي بصیر انور د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې جګړو بېوزلۍ او بیکاری انساني قاچاق او غیر قانوني کډوالۍ ته لار هواره کړې ده د نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې
د افغانستان د عدلیې وزیر د یکشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د قانون له مخې د انسانانو قاچاق غیر قانوني کار دی چې پر اساس یې امنیتي بنسټونه توانېدلي له تېر یو کال راهیسې د انساني قاچاق د ډېرو مواردو مخه ونیسي بصیر انور وایي د ملي امنیت ادارې په تېر یو کال کې د انسانانو د قاچاق 106 شبکې پېژندلې چې په 28 یې عملیات هم کړي دي د ده په وینا په دې موده کې امنیتي بنسټونو د 210 ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخه نیولې ده ښاغلی انور وایي په ټوله کې د انسانانو او کډوالو د قاچاق 95 قاچاق کونکي نیول شوي چې واویا یې محکمه شوي او له دې ډلې 2 کسان په اعدام هم محکوم شوي دي
اگر چې ارګانهای دیره په امنیت ملي
د وی کڅه ماړوند ادارو لکه ملي امنیت او د کورنیو چارو وزارت او نورو بنسټونو چې کاري تبلیغات او اقدامات په دې برخه کې خپل کارونه کړي دي خو زما په نظر هغه ستونزې چې په تیرو 2-3 کلونو کې وي د دې سبب شوي چې په دې برخه کې ځینې لوړې ژورې وي د عدلی وزیر وای د ملي امنیت ادارې ترڅنګ پولیسو هم د انسانانو د قاچاق یو 36 قضیې کشف او څېړلې دي د بده سال کې د چلې د 2 ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل خبره شوې کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په وینا یې حکومت یې نه دی توانېدلی د انسانانو د قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه ټاکل شوي نورمونه رامنځته کړي له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر افغانستان د ترانزیت او قاچاقو بنسټ او مرکز بللی ویلي دي چې په هغو هیواد کې چې قانون پلیکيږي خلک د امدی پدیدې قرباني دي جان باس ل افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د غستونزې د بخنیوي لپاره لاس پکار شي ل دې سره د ولسی جرګې او شمیر غړي وای د انسانانو د قاچاق پر وړاندې د حکومت عمل او اقدامات خورا کمزوري دي د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي داود کلکنی د یکشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل
تعنوز حکومت افغانستان
دوی تر اوسه حکومت نه د توانیدل چې په لازمه توګه د انسانانو د قاچاق مخه ونیسي او هغه شمیر کسان چې دوی د نیول کې دوی ډیر کم دي کله کانی وی قاچاق کوونکي هر ورځ په ډیر شمیر انسانان قاچاق کوي چې باید پر وړاندې حکومت له جدیت څخه کار واخلي د دوپوینه امنیت راوستل او د خلکو اقتصادي ستونزې حلول نورې هغه بدیل لارې دي چې کولای شي د انسانانو قاچاق او غیر قانوني کډوالي کم کړي
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه په پښتو ژبه د نن ورځې وروستۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي په دری ژبه د نن ورځې وروستۍ خبری مجله درته زما همکار احمد حنایش وړاندې کوي حنایش صاحب ستړي مشه په خیر اغلی
سلامت تشکر شما هم خسته نباشین آقای وسال